السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې خبري مجله کې امریکا او بریتانیا وایي طالبانو سپین بولدک کې قتل عام کړی. د بشري حقوقو کمیسون له طالبانو داسې غوښتنه لري:
دوی باید د نړیوال بشرپال حقوقو احترام وکړي، د جګړې قواعد او اصول الزامن باید مراعات شي.
کندوز کې هغه کسان له دولت تاوان غواړي چې کورونه یې جګړو نړولې دي.
په دې کور کې سقيله راغله ولګېدل، موږ خپل د کور هغه ور وژلو ته مدا موقع پیدا نه کړله.
د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو مقالې درته لولو، او دا به هم واوري چې بریتانیا او ایران پر یوې بیړۍ د حملې پر سر یو بل ته خبرداری ورکړی. نن سه شنبه د زمری 12مه او د اگست 3مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دا خبرونه په مهمو خبرونو سره پیلوو. زلمای خلیلزاد وایي که افغانان سیاسي جوړ جاړی ونه کړي له یوې بلې دوامداره جګړې سره مخ کېدلی شي. د هرات ښار اوسیدونکو تیره شپه په یوه نوي حرکت له امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ، او ترکیه کې د اور لګیدنې د لګیدلې اور د مړ کېدو هڅې ګړندۍ شوې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي که افغانان سیاسي جوړ جاړی ونه کړي له یوې بلې دوامداره جګړې سره به مخامخ شي. زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي د افغانستان دولت او طالبان باید دواړه د هیواد ملي ګټو ته پر شخصي هغو لومړیتوب ورکړي.
مذاکرات سوله که بعد از امضای موافقتنامه شروع شد پیشرفت
دای وای د سول خبرې چې د هوکړې له لاسلیک وروسته شروع شوې لازم پرمختګ نه دی کړی. دواړه لوري ډیره هڅه کوي چې له پوزي لارې ستونزه هوار کړي. اوس د دې وخت را رسیدلې چې رهبران د جګړې د حل پر ځای خبرې جدي پایل کړي، او لومړیتوب دې ته ورکړي چې یوې هوکړې ته ورسیږي.
په سرعت بیشتر ورزیدن به یک موافقه را اولویت بتن.
خاغلی خلیلزاد وایي د جګړې دوام یوازې افغانانو ته زیان اړوي او بل کومه ګټه نه لري. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې طالبانو په هرات، کندهار، هلمند او یو شمیر شمالي ولایتونو کې جګړې زیاتې کړې دي. له خلیلزاد سره د ازادي راډیو بشپړه مرکه په راتلونکو خپرونو کې اوریدلی شئ. د هرات ښار اوسیدونکو تیره شپه په ناببره توګه د الله اکبر په ویلو د امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ. هراتیان ما خوستن محل د خپل کورونو بامونو ته پورته شول، او د امنیتي ځواکونو په ملاتړ او د طالبانو پر ضد یې شعارونه ورکول. دا اعتراض داسې محل کېږي چې د هرات ښار په څنډو کې له تیرو شاوخوا شپږ ورځو راهیسې د طالبانو او امنیتي ځواکونو جګړه روانه ده. د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب محمد عارف جلالی ازادي راډیو ته ویلي چې له دې جګړې وویست مړي او نږدې 200 ټپیان روغتونونو ته ورول شوي چې ملکیان هم پکې دي. د امنیتي ځواکونو په ملاتړ د هراتیانو نوی حرکت د لوړپوړو چارواکو لخوا په پراخ ډول ستایل شوی دی. په داسې حال کې چې له افغانستانه د ناامنیو راپورونه ورکول کېږي، د روسیې او ازبکستان ګډو ځواکونو د افغانستان پولې ته نږدې پوځي تطبیقات پیل کړي دي. تاس خبری اژانس د روسیې چارواکو له قوله ویلي چې دا 15 ورځني تطبیقات چې شاوخوا 1500 روسیې او ازبکستاني سرتیري ګډون پکې لري، پرون د زمري په 11مه حیرتان ته نږدې د ازبکستان په ترمیز ښارګوټي کې پیل شول. روسیې ویلي دي چې تر دې به زیات شمېر نور سرتیري په جلا پوځي تطبیقاتو کې د ګډون لپاره تاجکستان ته واستوي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت هغه پلان اعلان کړی چې له مخې زرګونه تنه نور افغانان چې له امریکایانو سره یې کار کړی دی متحده ایالاتونو ته انتقالیږي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې په دې نوي پلان کې هغه کسان شامل دي چې د امریکا په تمویل شوی پروژو، غیر حکومتي ادارو او رسنیو کې کار کړی دی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور کړی ویلي، د طالبانو وروستي تاوتریخوالي ته په پام سره د امریکا حکومت هڅه کوي څو ځانګړو افغانانو ته په متحده ایالاتو کې د کډوالو په توګه د ژوند امکان برابر کړي. په دوحه کې په بین الافغاني خبرو کې د افغان دولت مذاکراتي پلاوی د اروپایي ټولنې له چارواکو سره په کتنه کې د افغان دولت له لوري د سولې د بامفهومه مذاکرو د پرمخ بیولو ډاډ ورکړی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوی ویلي دي چې د ولسمشر سلاکار عبدالسلام رحیمی او د مذاکراتي ټیم نورو غړو پرون د اروپایي ټولنې له مرستیال اندریک ماورا او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلسن سره په دوحه کې وکتل او د سولې د مذاکراتو د پروسې پر روسیو پرمختګونو یې رڼا واچوله. طالبانو هم ویلي چې دوی پرون په دوحه کې له اروپایي چارواکو سره لیدکاته درلودل او د سولې پر خبرو ورسره غږېدلی دي. د ترکیې په ځنګلونو کې د اور لګېدو د دوام له کبله تر اوسه د لږ تر لږه اتو کسانو د مړینې خبر ورکول شوی. د ترکیې د جنوب په ځنګلونو کې دا اور و ورځې مخکې ولګېد چې په ترڅ کې تر ډیره د دې هیواد ساحلي ښارونه چې د کال په دې موسم کې سیلانیان ورته راځي زیانمن شول. د ترکیې د ځنګلونو وزیر باقیر پاګدی مرلی پرون د اګست په دوهمه وویل چې دوی تر دې دمه په 125 ساحو کې لګېدلې اور کنټرول کړی. نوموړي زیاته کړه چې د دې اور د لګېدو علتونه سخته تودوخه او توند بادونه دي. د راپورونو له مخې د متضررو سیمو زرګونه اوسیدونکو خپل کورونه پریښي او یو شمېر سیلانیان هم له خپلو هوټلونو څخه وتلي او ځانونه یې امن سیمو ته رسولي دي. اروپایي ټولنې ویلي دي چې د اور وژنې درې الوتکې د مرستې لپاره ترکیې ته استوي. انقره وایي چې له اوکراین، روسیې، ایران او آذربایجان څخه هم اور وژنې د الوتکو غوښتنه کړې ده. او په بلاروس کې یو خبریال د دې هیواد د مستبد واکمن الکساندر لوکاشین کته د سپکاوي په تور په 13 میاشتې بند محکوم شو. د سیار ها هارد زیویچ په اړه د محکمې پرونی حکم پر رسنیو او د بشري حقونو پر فعالانو د بلاروس د رژیم د پراخو ځپونکو اقداماتو یوه برخه ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 10.15. هرات کې به هم اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 10.19. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10.25. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10.19. او جلال آباد کې اسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 10.22.
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ زموږ خبرونه په اکثرو لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو اوریدلی شي. راځو د خبرونه د سر راپورته. په کابل کې د امریکا او بریتانیا سفارتونو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه اندېښنه ښودلې. دوی په یوه ګډه خبرپاڼه کې ویلي چې طالب وسلوالو په سپین بولدک کې قتل عام کړی دی او باید ځواب یې ووایي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپل یو نوي راپور کې ویلي چې طالبانو په سپین بولدک کې ملکی وګړي په ډله ییز ډول وژلي دي. طالبانو بیا دا تورونه په کلکه رد کړي. تفصیل یې له احمد تکل اورو.
په یو بیان کې چې په کابل کې د متحده ایالاتونو او برتانیا سفارتونو خبر کړی، ویل شوی دی چې طالبانو د غچ اخیستنې د حملو په ترڅ کې لسګونه ملکی وګړي په ډلیز ډول وژلي دي چې د بیان لمخې د دې ډلې له لوري په جنگي جرمونو کې شمیرل کېدای شي. دا ګډ بیان پرون د زمري په 11مه په سپین بولدک کې د طالبانو لخوا د ولسی وګړو د ډلیز وژنې په اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د وروستي راپور په تړاو خپور شوی دی. په ګډ بیان کې راغلی دی چې په سپین بولدک کې د ملکی وګړو ډلیز وژنه باید وڅیړل شي او د طالبانو له هغو وسلوالو او قومندانانو سره چې دا جنایت یې کړی باید حساب کتاب وشي. طالبان دا تورونه ردوي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د امریکا او برتانیا د سفارتونو د پرونی بیان په اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
په سپین بولدک کې داسې هیڅ پیښه نه لرو، نه داسې موږ تېره څو ورځو کې دا خبره څوک کراته رد کړي. او دا مو هم په یو اعلامیه کې ویل که څوک تشویش لري بشري نهادونه او حقوقي ادارې رسنۍ سیمې ته د پلټنو لپاره راتللی شي او موږ حمایت کوو سره سي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وروسته له دې چې طالبانو پر سپین بولدک ولکه ټینګه کړه، په دې سیمه کې د پیښو په اړه د خپلو پلټنو نتیجه د زمري په 8مه نیټه خپره کړه او طالبان یې د ملکی وګړو په وژنه تورن کړل. د کمیسیون په خپل راپور کې وویل چې طالبانو د چنګاښ په 30مه د سپین بولدک د بندري ښار له نیولو وروسته د بشري حقونو اصولو ته له پاملرنې او ژمنې پرته پر ملکی وګړو انتقامي حمله وکړي او وی وژل. د راپورونو له مخې د سپین بولدک له سقوط وروسته طالب وسلوالو شاوخوا 400 تنه ملکی وګړي یا ونیول او یا یې ووژل. راپور زیاتوي چې تر اوسه د 40 وژل شویو کسانو هویت تثبیت شوی دی، خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د وژل شویو کسانو اصلي شمیر تر دې 2 ځلې زیات دی. په کابل کې د امریکا او برتانیا سفارتونو په خپل پرونی بیان کې ویلي دي د طالبانو مشران باید د خپلو وسلوالو لخوا د شویو جنایتونو په اړه ځواب ووایي. په بیان کې د طالبانو مشرانو ته خبرداری ورکړل شوی چې که خپل وسلوال نشي اداره کولای نو په راتلونکي دولت کې به هیڅ راز موقف ورنه کړل شي. دواړو سفارتونو په افغانستان کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې او د ملکی وګړو د سر او مال پر خوندیتوب یې ټینګار کړی. همدا غوښتنه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د نشراتو د څنګ رئیس ذبیح الله فرهنګ پرون ماښام له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې یو ځل بیا یاد کړه.
د مون خاص غوښتنه له طالبان داده چې دوی باید د نړیوال بشرپال حقونه احترام وکړي او د جګړه قواعد او اصول الزامن باید مراعات شي. هیله من یو چې له طالبان لخوا باید مراعات شي او باید احترام وشي.
د می په لومړۍ نیټه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم طالبانو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې حملو ته زور ورکړ او په دې ترڅ کې یو شمیر ولسوالۍ هم ونیولې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د ارقامو له مخې د 1400 کال پیله د جګړو له کبله په ټول افغانستان کې 2000 کورنۍ بې ځای شوي چې ټول شمیر یې شاوخوا 300,000 کسانو ته رسیږي.
و موردل چې په کابل کې د امریکا او برېټانیا سفارتونو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دا اندېښنه داسې مهال ښودل کېږي چې په همدې کندهار او څنګلوري ولایت هلمند کې جګړې روانې دي. وروسته هڅه کوو چې په لښکرګاه کې د روانې جګړې تازه حال درکو، خو اوس درته دا راپور لرو چې کندوز کې روانو جګړو پر ځاني زیان سربیره د ګڼو خلکو کورونه، دوکانونه او ان تولیدي فابریکې ویجاړې کړې او یا یې سوځولې دي. دا زیانمن شوي خلک اوس له حکومت غوښتنه کوي چې د ور اوخت زیان نقدي تاوان ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندوز ولایت کې لڅ باندې څلوېخ ورځو راهیسې د ښار په نږدې څنډو کې سختې جګړې روانې دي او خلک وایي چې په روانو جګړو کې عام ولس ته بې شمېره مالي زیانونه اوښتي دي. د یو شمېر کندوزیانو په وینا چې د ښار په نږدې څنډو کې د جګړو له امله په لسګونه د استوګن کورونه، دوکانونه او تولیدي شرکتونه سوځېدلي دي. د کندوز ښار د شل مزار د سیمې یو اوسیدونکی 50 کلن نصر الله وایي ټول عمر زحمت ایستلی و تر څو خپلې 15 کسیزې کورنۍ لپاره کور جوړ کړي، خو روانو جګړو کور یې ورته وران کړی دی.
په دې کور کې سقله راغله ولګېدله. موږ خپل د کور هغه اور وژلو ته مو دا موقع پیدا نه کړله. بلاخره ټول زندگی دارایی مو ټوله په تلفات ورته اوس مونږ هغه چې خسارې تاوانونه چې راورسل هغه خو راورسل. دا خوار غریب ملت چې دلته پروت دی قید دغه د فرد خو یو چانس موخي ورته برابر کی چې دغه وباسي.
دغه متضرر شوی خلک وایي اوس دومره مالی توانایی او امکانات نه لري چې د خپلو کوشنیانو لپاره کرایي کور ونیسي. د کندوز ښار د سیاست فامیلو د سیمې یو اوسیدونکي 40 کلن اسدالله ازادۍ راډیو ته وویل
مکمل سلسله رودلم پاک سوځېدلی دي، اتاقونهم راولېدلی دي. دا ټول بمباردمان او سس جنگونه او زموږ فامیل په دې ښار کې په اویلې کې په ورتوب کې دلته تیر کړی ده. اوس هم داخل د ښار استو نور کوم اویلې او کوم ځای مکمل سوځوله هیڅ هم نه دی پریښي.
په کندوز کې د طیبزاده د وړو د تولید فابریکې مرستیال شاهزاده طیبزاده وایي چې په روانو جګړو کې د دوی شرکت په بشپړه توګه سوځېدلی او دوی ته په لکونه افغانۍ زیان رسېدلی دی.
کې به شرکت تولیدي ورته زیاده خساره به هغه زیات پر وارد ګرځي چې ماشینالات یې مکمل
لري. د تویب زاده د وړو تولیدي شرکت ته زخت زیاته خساره وخته ده ځکه ماشینونه او ګودامونه یې ټول سوځېدلې دي. کابو 40 میلیون افغانۍ د شرکت ته زیان رسیدلې ده. موږ له دولت نه غواړو چې زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي ترڅو وکولې شو بیرته خپل فابریکه فعال کړو.
د خاغلی تایب زاده په وینا چې نموړي شرکت په 40 ساعتونو کې 75 تنه وړه او سبوس تولیدول او پر دې سربیره په دې شرکت کې شاوخوا 100 تنو ته د کار زمینه هم برابره شوې وه. په کندوز کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویاند مسعود وحدت هم وایي چې په دغه ولایت کې د روان حالت له امله خصوصي سکتور ته درانه مالی زیانونه رسیدلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو د دې خبری مجلې تر پایه کې زموږ ملتیا وکړي. په هلمند کې د تازه جګړو حال هم درکو او د ایران او برېټانیا د لانجو هم درته وایو. خو اوس راځي د افغانستان په اړه د لویدیځو ورځپاڼو مقالې او تبصرو ته غوږ شو چې صفی الله ستانکزي ځینې ورځپاڼې کتلې دي.
د امریکا لخوا افغانانو ته د کډوالۍ د خاص پروګرام د پراختیا مسلې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو پام وراړولی. لاس انجلس ټایمز په دې تړاو په یو مقاله کې لیکلي، له دې سره په یو وخت چې د طالبانو تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی، متحده ایالتونه د افغانانو لپاره د کډوالۍ پروګرام پراخوي. د راپورونو په اساس اوس د اس آی وی یا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د افغان همکارانو اکثر ژباړنو لپاره د کډوالۍ د خاصو ویزو په دوام د دویم لومړیتوب کټګوري تر کار لاندې ده. په دې کټګوري کې به د کډوالۍ په پروګرام کې لا زیاتې برخه شامل شي، لکه د امریکا لخوا په تمویل شو پروژو کې بوخت کارکونکي، په امریکا کې د ډیر رسنیو د افغانستان همکارانه او ځینې نورې برخې. لاس انجلس ټایمز لیکلي، د دویم لومړیتوب ویزې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې تر دې مخکې په شرایطو برابر نه ګڼل کېدل، خو د دوی او کورنۍ امنیت له امریکا سره د کار په خاطر په خطر کې وو. انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي، امریکا په داسې حال کې د لا زیاتو افغانانو د ایستلو زمینه برابروي چې په افغانستان کې د پوځي حضور پای ته کم وخت پاتې، خو طالبانو تاوتریخوالي ته زور ورکړی دی. ورځپاڼې لیکلي، د امریکا د ولسمشر جو بایډن ادارې دوشنبه د افغانانو لپاره د کډوالۍ پروګرام پراخ کړ او د دویم لومړیتوب کټګوري وړاندې کړه. د متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي، په دې پروګرام کې به زرګونه کسان او د هغوی د کورنۍ نږدې غړي امریکا ته کډواله او هلته به استوګن شي. وړاندې لولو، د دې لپاره چې افغانان له دې پروګرام برخمن شي، باید د امریکا د یوې ادارې یا په امریکا کې د ډیرا رسنیو د مشر لخوا کاندید کړای شي. یورو ایشیا ریویو خبرونه د امریکا د ټاکنو د یو پخوانی کاندید او د حکومت د یو منتقد لیکوال پان رال مقاله خبره کړې ده. لیکوال په دې عنوان مقاله لیکلي چې ولې امریکایان نور د بایدن په ادارې باور نه لري. د یورو ایشیا ریویو خبرونه لخوا په دې مقاله کې لیکوال د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ادارې توند نیوکې کړې او ویلي دي چې ورستر بلې د خلکو د تیرستلو په لټه کې دي. لیکوال زیاته کړې، د بایدن اداره په دې وستایل شو چې په افغانستان کې نه ختمیدونکې جګړه پای ته رسوي، هغه هم د سپتمبر د 11مې پیښې په شلمه کلیزا. خود لیکوال په باور امریکا افغانان ځان ته نه پرېږدي چې په خپل خوښه مخته لاړ شي. د یورو ایشیا ریویو په دې مقاله کې لیکوال د امریکا د مرکزي قومندانۍ د قومندان جنرال کینت مکنزی په حواله لیکلي چې ګواکې امریکا به هوایي بریدونه نه کموي، بلکې لا به یې زیاتوي. وړاندې لولو، که څه هم امریکا به خپل عسکر راباسي، خو له خلیجه به په افغانستان بریدونو ته دوام ورکوي.
اوریدونکو اوس ورځو هلمند ته په لخکرګا کې راپورونه وایي چې لا هم د افغان ځواکونو او طالبانو جګړه په ښار کې روانه ده. تیره شپه د دواړو لورو ترمنځ جګړه شوې. داسې راپورونه هم شته چې افغان ځواکونو دلته هوایي بریدونه هم کړي. لږ وړاندې راته آزاد خبریال عزیز احمد شفیع د هلمند د جګړې نور جزئیات داسې را سره شریک کړل.
د شپې نه وخت لس بجې د عملیاتو خبره پورته کښته کېدله. ډزې د شپې لس نیم بجې وې چې په ښار دننه کې شروع شوې. د غټو وسلو او کوچنیو وسلو ډزې روانې سولې. شپه تر سهاره خال خال ډزې وې، خو سهار شپږ نیم بجې جګړه توند سوله. دا جګړه د لومړۍ امنیتي حوزې په ساحه کې ډېره وه، خو د دوهمې حوزې په ساحه کې دومره نه وه. د لومړۍ امنیتي حوزې په تور ټانګ سیمه کې جګړه توند روانه ده. همدارنګه د ملي امنیت د ودانۍ مخامخ پر دې ځای باندې توند جګړه روانه ده او هلته پر مابس باندې جګړه روانه ده. د سیمې د خلکو په خبره چې اوس مهال هلته وسلوال طالبان د محبس په لومړي کرول کې ولاړ دي او د افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه کوي. هڅه مې وکړه چې د افغان امنیتي ځواکونو مسؤلینو سره خبره وکم او د جګړې حال را غول کړم، خو په دې باندې بریالی نسولم. دوی تر اوسه پورې دا حال نه دی راکړی چې حالت کومې خواته څرخېدلی دی. دلته په دوهمه حوزه کې هم پر امنیه قومندانۍ هم بریدونه پیل شول چې جګړه اوس روانه ده، خو دا څرګنده نه ده چې څوک مخته تللی دی. د دې ځای څخه چې موږ ورته ګورو، جګړه د تیرې ورځې په شان پر هغه ځای ولاړه ده او ډزې کیږي، خو تر اوسه پورې حکومت مخته نه دی تللی. هلته هم په لومړی امنیتي حوزه کې تیره شپه دا خبرې کېدلې چې حکومت مخته سوی دی، خو تر اوسه پورې د مخته کېدو څرک نه تر سترګو کیږي. د سیمو د خلکو په خبره چې د جګړه د حکومت له لورې ورباندې تونده ده او غواړي چې وسلوال طالبان د سیمې څخه لیرې کړي.
په هلمند کې آزاد خبریال عزیز احمد شفیع و چې دغلته د روانې جګړې حال راکو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په خوست کې د کورونا او بعد مخنیوي لپاره نوې هڅې کیږي. د غلطه چارواکو هوټ کړی چې د پهنتونونو تر پایل مخکې شاوخوا 15,000 محصلان د دې ویروس په ضد واکسین کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په خوست کې د پهنتون او لوړو زده کړو مؤسساتو محصلان چې د کورونا واکسین د تطبیق لپاره اړوندو مرکزونو ته مراجعه کړې وای، تر دوه کاله یې ونه شو کړای چې د کورونا وبا د ګواښ له کبله په منظم ډول خپل لوستونه پر مخ بوزي. دوی زیاتوي په یو ټولګي کې تر سلو پورې محصلان زده کړې کوي، نو په دومره کسانو کې ټولنیز واټن مراعاتول او د نورو تدابیرو پلي کول مشکل دي. دوی زیاتوي خدا ده چې ټول محصلان واکسین شي او له هغه وروسته بیا خپل لوستونه پیل کړي.
نو محمد وسید شرزاد پانتون محصل یم. سیم کې مونږ ډېر بروبار وشاتیا نه پاره سیاسل نه پاره مونږ ته تعداد وي دا دي چې دوه کوله مونږ در سم ډېر سره شاته پته شو. د کورونا واکسین چې دی د محصلینو او د اداري کارکونکو او د استادانو لپاره دې پر ډېر مهم دي، تر څو دې پر هم دا مریضي منظر وړل شي او مونږ د تطبیق مرحله ته راغلي یو.
د کادری روغتون یو تن کارمن او د واکسینو تطبیقونکو ریاض احمد وایي د عام روغتیا همدارنګ د دولتي او خصوصي پوهنتونونو د مسؤلینو د ګډې پریکړې له مخې محصلانو استادانو او اداري کارمندانو ته د واکسینو لړۍ پیل شوې ده.
کوم کوایو او په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې تقریبا تر 15,000 کم زیات محصلین شتون لري او د دوی لپاره موږ د واکسین تطبیقو د دوی لپاره د پاینده کې ډیر موثر تمامي، ځکه چې دوی په سیم کې او په نورو ځای کې ډلهیز ډول کینی.
معالج ډاکټر نورالحق هم په ځانګړي ډول تعلیمي او تحصیلي مؤسساتو زده کوونکو لپاره د واکسینو تطبیقول مهم ګڼي او وایي اوس په هر ځای کې د واکسینو د لګولو اسانتیا وشته او خلک دې له اسانتیاو ګټه واخلي.
زما ټول خلکو ته سپارښتنه ده په دلیزي ځای کې باید یو د بل نه اول وټنه او د غین وروسته باید واکسین ووایي. اوس ښه د واکسین سهلتونه ټول موجود دي، نو ښه خبره ده چې بعد هر سړی واکسین ووایي. ځینې خلکو ته ډېر چې الرجی درلود حتی هغه هم ختمه کا.
د خوست د عام روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری وایي په خوست کې لمخ کې د ښوونځیو ښوونکو او د هغوی اداري پرسونل ته واکسین تطبیق شوی او د پوهنتونونو له پیلېدو مخکې به محصلانو استادانو او اداري کارکوونکو ته هم واکسین تطبیق شي.
په خوست کې چې پوهنتونونه شروع کیږي موږ د ټولو محصلینو او د اداري کارمندانو او استادانو لپاره واکسینو پیکسونه ایجاد کړی دي چې پاره کې بدوی لپاره واکسین تطبیق کیږي. د تطبیق لړۍ روانه ده او ان شاء الله موږ په دې مطمئن یو چې هیڅ ماسل او کارمن به بدون د واکسینو څخه نه پاتې کیږي. موږ د وزارت مقام څخه غوښتنه هم کړې ده چې موږ لپاره ټیمونه زیات شي تر څو موږ دغه واکسین د ټولو خصمش تورونو او خویندو لپاره په ښه ډول تطبیق کړو تر څو دغه وایرس د خپرېدو مخه ونیسو.
د خوست روغتیایي چارواکي وایي تر اوسه په دې ولایت کې د کورونا واکسینو هیڅ جانبي عوارض نه دي ورکړي. چا چې واکسین تطبیق کړي تر ډیره یې روغتون ته د کورونا ناروغۍ له کبله مراجعه نه ده کړې او که احیانا څوک کورونا شوی وي نو دا ناروغي ورباندې په اسانۍ تیره شوې ده. د افغانستان عام روغتیا وزارت وایي تر دې دمه 80,000 محصلین واکسین شوي او په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو کې د محصلانو واکسیناسیون دوام لري. د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه په افغانستان کې 1,80,000 خلک په کورونا ویروس اخته او لیدلې شاوخوا 6,800 کسان مړه شوي دي.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سیمه او نړۍ پاله درته دا وایو چې بریتانیا او ایران د عمان په سواحلو کې پر یوې ټانکر بیړۍ د حمله پر سر لانجه ورسته یو بل ته خبرداري ورکړي. پرون دوشنبه د دواړو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزارتونو د مقابل لوري جکپولي ډیپلوماټان احضار کړل او خبرداري ورکړ. د عمان په سواحلو کې د بی پیلوټ الوتکې په وسیله په وروستي برید کې یو تل وړونکې بیړۍ چې اسرائیلو اداره کوله په نخښه شو، چې په نتیجه کې د بیړۍ دوه تنه عمله چې یو د بریتانیا او بل د رومانیا وګړی وو ووژل شول. اسرائیل او ایران په دې حمله کې ګرم بللی، خو ایران دا تورونه رد کړي. تفصیل له احمد تکل اورو.
د عمان په سواحلو کې د اسرائیلو پر یوې اړوندې ټانکر بیړۍ د حمله پر مهال د یو برتانوي وګړي له وژل کېدو وروسته پرون دوشنبه په لندن کې د ایران سفیر محسن بهاروند د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو. پر دې بیړۍ د پنجشنبه په ورځ د عمان سواحلو ته نږدې د بی پیلوټه الوتکې برید وشو چې اسرائیلي، امریکایي او برتانوي چارواکو یې پړه پر ایران اچولې ده. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ټینګار وکړ چې ایران باید هغه اقدامات چې نړیوالې سولې او امنیت ته ګواښ پېښولی شي سمدستي بند کړي. د برتانیا صدر اعظم د دې بیان له خپرېدو لنډه شېبه وروسته خبریالانو ته وویل چې ایران باید هغه څه چې کرلی یې دي وریبي. ښاغلي جانسن د اسرائیلو پر دې اړوندې تیل وړونکې بیړۍ برید د نه منلو وړ او ټکان ورکوونکی کار وباله. په دې برید کې د ټانکر بیړۍ دوه تنه عمله چې یو د برتانیا او بل د رومانیا وګړي وو ووژل شول. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم پرون په تهران کې د برتانیا د سفارت شارج دفیر احضار کړ او د هغه څه په خاطر یې اعتراض ورته وړاندې کړ چې تهران د برتانیا متناقضې او د ورختایۍ څرګندونې بللې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دا هیواد به د پر وخت مناسب او غوڅ ځواب په ورکولو سره د هر راز پرونکو اقداماتو پر وړاندې خپل دفاع وکړي. په بیان کې راغلي دا لومړی ځل نه دی چې برتانیا د شواهدو له وړاندې کولو پرته پر ایران تورونه لګوي. له بلې خوا د اسرائیلو دفاع وزیر هم پرون د دې هیواد پر اړوندې بیړۍ د برید په اړه چې یو ځل بیا یې ایران ګرم پرې وباله د نړیوالو د اقدام غوښتنه وکړه.
دا ژوند رنگونه
نوم دي څه ده؟
میر احمد احمدی تخلص.
احمدی صاحب څونه وخت کیږي چې دا دکان دي جوړ کړی؟
دا دوه کال څخه کم زیات شو.
دي کی څه خرڅه یې لګ د شیانو په اړه معلومات راکړه؟
دي خو ګلان خرڅیږي او تازه ګلان او د مصنوعي ګلان او د ثبت د لفظ او د شنی خوري او د غیونین د ډیکوریشن کارونم کوو پکې او بعض ثبتونه شته او د کور او د ډیکوریشن سو او د استیج سو د سالګری سو دا کارونه پکې د دکان کیږي.
دا ټول کارونه چې تاسو یاد کړل تاسو
پلم کو شاګردم لرو پلم کو
دا د شیرنی خوره ګل دا د نامزاته ګل دا ډیر ګلان دیدل تکنه دا ته وایس چې پښتانه د دینه زیات استفاده کوي کډری ژبه
نو خو کابل ک معمولا په دې ساحه کې دری ژبه ډیر دي نو هغه استفاده کوي او پښتانه استفاده کوي د سنه د موږ ته پښتانه مرزي د نور ولایتو د نور خلک اخوام مرزي دلته خو اکثره چې دل دغه محیط او د ساحه فرق او دلته چې دی دری زبان ډیر زیات دي او دلته اکثره مغوی کاروي او استعمالوي پښتانه په کشته دی ډیر رزي هغه مرزي
استاسي مشتریان څنګه زیات دي کم دي د پخوا په پرتله کم شوي زیات شوي
پخوا په پرتله خو ډیره کم څه وي ځکه کاروبار نشته خلک پیسې نوري د داسې شاید چې پیسې وي او هغه بیا کوي چې اوسې اضافه خرچي وکي نن سبا خلک خپل د کور خرچن لري نو دا خو پریده چې اوسړې خپل جیب نه اضافه د سی محفل ونی سی یو خوشي ونی سی یا د تولد او د مبارکي ورځ ونی سی یو سی یو چاته تبریکی ګل ورکي دا خو ډیر په سختي ځکه پیسې ني
او تاسو خو خپل هم دا کاروبار کوي تاسو اولادونه تاسو کورنۍ خپل خپلوان به متاثر ډیر بلادي په برخه کې نو څنګه کله چې د ماشومانو سالګرموي د خپلوانو سالګرموي اغه مو نه پتنګي نه وای چې موږ ته دا شعر او هغه شعر او ځکه چې دا شان ټول تاسو سره شته
او په شروع کې لیک داسې و اول وختو کې زمونه دکان و خرب ډیر به تنګول کو ډیر به راتویل چې شپې ته ماته به راځي ورسته به ماته راځي نو نن سبا غو پوسو چې دا دکان لري نه کې غهرو ورځ ريګولر راسي نو اوس دونه پتنګي نه خو راځي د دکان نه خپل سودا خپل ارتیا شي اخلي او وړي کله کله زور سره کومک کوم او کله دوی به خپل ځان زکړی هغه به جوړین
زدل تازه ګلان وینم تازه ګلان د کوم زینه راوړی
دا تازه ګلان دوه موسم لري، وړي کې هم ته خپل وطن ناراضي د چرکار ناراضي شمالي طرف نه، بیا ژمنه موږ نه پاکستان ناراضي.
څنګه بیا چې د پاکستان نه درته راضي په غي کې ګټه وی ګټه درته کوي؟
نو خو چې راضي خامخال قیمت نو موږ هم په قیمت خرڅو، او موسم بیا داسې چې ساتل کیږي او یخي، او په وړي کې بیا د موږ وطن د غل ارزانه پرویز موږ هم ارزانه ورکو. بیا
یو شاخه ګل مثلا یو دانه ګلاب ګل پڅو ده
نن سبا په 1500 او ته پوری خرڅو.
دا خبری مجله پایتور رسیده. په بل هغه کې سلطان محمد سرور ستاسو کوربه.